سلامونه ده سهاره ته بجې شوې زس فیول استانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم پایل په خبرونو کو بیگان وخت په مزار شریف ښار کې د درنو چاودنو او دزو غغون اوریدل شوی په خواله رسنیو باندې د دې چاودنو او دزو اړوندې ویډیوګانې هم خبرې شوې دي په بلخ کې د طالبانو د والی وایاند حاجی زید بیا په خپل ایکس شبکه لیکلی چې د شپې شاوخوا یولس بجو شلو دقیقو باندې د مزار شریف ښار په یولسمه ناحیه کې پیو کور کې د برېښنا د شارټۍ له امله اور لګېدلی خو ژر مهار شوی دی. هغه ویلي په دې اور لګېدنه کې د کور یوه اندازه وسایل او د ګازو ډبې سوځېدلي، خو ځینو خبریالانو او رسنیو راپور ورکړی چې چاودنه او ورپسې وسلواله شخړه احتمالا په بلخ کې د طالبانو د استخباراتو په ریاست کې رامنځته شوې. طالب چارواکو څه تبصره نه ده کړې. طالبانو تر دې مخکې هم په خپلو امنیتي ارګانونو د بریدونو راپورونه ژر نه دي تایید کړي.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ وایي هیواد د اقتصادي همکارۍ سازمان یا ایکو له غړیو هیوادونو سره یو ځای دي او سوله ایز او سوکال افغانستان لپاره له نږدې کار کوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلي کاکړ دغه څرګندونې پرون د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې د اقتصادي همکاریو سازمان په غونډه کې کړی دی. د پاکستان سرپرست صدر اعظم د سیمه ایز اتصال لپاره د افغانستان د نقش پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دي چې د کاسا زر د ترانس افغان ریل لارې د ټاپي پروژې په څیر ارتباطي پروژو لپاره په راتلونکي کې اقتصادي پروګرامونو او ستراتیژي کې پانګونې ته اړتیا لري. د اقتصادي همکاري سازمان شپاړسمه غونډه چې ازبکستاني کوربتوب کاوه د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو جوړه شوه. انوار الحق کاکړ تاشکند ته تر سفر مخکې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې ویل د طالبان حکومت په افغانستان کې له پاکستان سره د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په ځپلو کې همکاري نه ده کړې. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په ځواب کې په یوه اعلامیه کې ویل د طالبانو حکومت چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر خلاف کار واخلي. هغه ویلي د طالبانو حکومت په پاکستان کې د امنیتي ګواښونو د مخنیوي مسؤلیت نه لري. د طالبانو چارواکي وایي د هرات په غوریان ولسوالۍ کې د اوسپنې د استخراج پروژه د پنجمې په ورځ رسمن پرانیستل شوه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون په خپله ایکس شبکه کې د نورو جزئیات له ورکولو پرته لیکلي پر دغې پروژې به 15 میلیارد و 500 اویا میلیون ډالر پانګونه وشي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت تیر کال ویلي و د غوریان د اوسپنې کان د قرارداد په اړه یوه بین الوزارتي کمیټه جوړه شوې او د دغه کان د سپړلو کار به خصوصي شرکتونو ته وسپارل شي. د طالبانو پر حکومت انتقاد کیږي چې د قانون د استخراج په قراردادونو کې شفافیت نشته او د قانون سپړل هم په معیاري بڼه نه کیږي. په هند کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او جنوبي افریقا د ملي لوبډلو ترمنځ سیالي کیږي. د هند احمد آباد د کرکټ په میدان کې د افغانستان دغه وروستۍ مسابقه نن د کابل پر وخت ماسپښین یوه بجه پیلېږي. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي راډیو ته ویل دوی هیله مندي چې افغانستان به دغه مهمه مسابقه وګټي.
تر دې بهاله افغان لوبډله ډېره ښه ځلېدلې ده، ډېرو سترو سترو لوبډلو ته ماتې ورکړې دي او په جدول کې په شپږم مقام کې ځای لري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه د انګلستان، پاکستان، هالند او سریلانکا په وړاندې بریا خپله کړې، خو بنگلاديش، هند، نیوزیلند او استرالیا ماتې ورکړي. په زرګونو فلسطینیان د غزې له هغو ساحو پرونو وتل چې د اسرائیل او د حماس جنگي ډلې ترمنځ سختو جګړو شاهد وي. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ اسرائیل په خپلو پوځي عملیاتو کې د ورځې له 4 ساعته وقفې سره موافقه کړې ده چې په مرسته ملکیان وکړای شي د جګړې له ساحو ووځي. اسرائیل د حماس پر جنگي ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې ورباندې بندیزونه لګولي وروسته له هغې خپلې حملې پیل کړې چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 په اسرائیل په پراخې حملې سره 1400 کسان ووژل. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیایي چارواکي وایي د اسرائیل په حملو کې تر اوسه د غزې 300 ډېر اوسېدونکي وژل شوي دي.
رازو اول مطلب ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری له پاکستانه په غیواد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. د غیدارې دا غوښتنه داسې وخت کړي چې په پاکستان کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ډلیز اخراج پروسه رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې پیل شوې. په پاکستان کې د بیا اسناد افغان کډوال وای د نیول کېدو او اخراج لډاره نه خوب لري او نه هم آرام. پاکستان ویلی په پام کې لري 1 میلیون ولکه بیا اسناد افغان کډوال خاوري وباسي، خو انتقادونه دي چې پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو ترڅنګ هغه افغانان هم نیسي او ځینې را شړل دي چې اسناد او ویزه هم لري. د اړه پام وکړئ دغه رپورت.
له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د اخراج د ترنګوالي په باب د اندیشنو په دوام د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د دغو کډوالو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د خوندیتوب په چارو کې د یو ان ایچ سی آر مرستیال کمشنری جیلیان ټریکس پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي دوی بیا هم د دغو افغانانو د خوندیتوب لپاره خپل درخواست ته دوام ورکوي. هغې ویلي دغه کسان د جبري اخراج له کبله په افغانستان کې د قریب الوقوع خطر سره مخامخېږي. د هغې په لیکنه د دوی د نستنېدو لارښود بې له دې چې د افغانانو وضعیت ته پام وسي د دوی د جبري اخراج د ځنډ غوښتنه کوي. د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې نن سبا ګڼ افغانان چې د اخراج له خطر سره مخامخ دي د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول کېدو له ډاره په پټه ګرځي. صالح زاده چې د امنیتي دلایلو له مخې خپل لومړی نوم نه دی اخیستی روټرز خبري اژانس ته ویلي په بدخشان کې خپل کورنۍ تر شا پرېښي او کال مخکې له ویزې پرته پاکستان ته تللی ځکه دی په خپل کلي کور کې نور د یوه سندرغاړي په توګه ژوند نسي کولی.
My life was totally in danger, so because of this
زما ژوند کاملاً په خطر کې و ځکه مې احساس کړل چې ټول خوبونه او هر څه مې په اوبو لاهو شول. کورنۍ او دوستان مې په افغانستان کې پاتې دي. خپل دنده مې له لاسه ورکړه، له افغانستان وتښتېدم.
د ده په څیر ګڼ افغانان دې ته سترګې په لاره دي چې له پاکستان څخه نورو هیوادونو لکه د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا، جرمني یا نورو هغو ته ورسیږي. یوې 23 کلنې افغان میرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي روټرز اژانس ته ویلي دوی د پولیسو د نیول کېدو او افغانستان ته د شړل کېدو له ډاره خوب نه لري او نه هم آرام.
د پاکستان دولت چوز د کډوالو د اخراج پروسه پیل کړي او ځای دومره ډیره خراب کړي چې موږ په خپلو کورونو کې له داخل نه قلف یو. په داسې شرایطو کې ژوند کوو چې په کور کې دننه یو خو څراغ نشو لګولی، دروازه له بهره قلف ده، په لوړ اواز خبرې هم نشو کولی د دې لپاره چې ګاونډي را باندې خبر نشي.
پاکستان مخکې ویلی وو په دغه هیواد کې د ډیره افغان کډوال شمیر 4 میلیونو ته رسیږي چې له دې ډلې 1 میلیون اوله کې بې اسناد دي. دغه بې اسناد افغان کډوال داسې وخت اخراجیږي چې په پاکستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي او اسلام آباد په وار وار افغان وګړي پکې په لاس لرلو تورن کړي دي. پاکستانی چارواکي وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په پاکستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی روانه اونۍ ویلي تر اوسه له پاکستانه تر 300 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه سوي دي. ځینو افغانانو شکایت کړی چې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره د پاکستان د پولیسو لخوا نیول سوي، ځورول سوي، پیسې ځینې اخیستل سوي او بیا افغانستان ته اړول سوي دي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د افغانستان او جنوبی افریقا د کرکټ ملي ټیمونه به نن د نړیوال جام په ګروپی دور کې خپلې وروستۍ لوبې وکړي. دغه لوبه د افغانستان په وخت د ماسپین یو بجه د هند احمد آباد په نریندرا مودی سټیډیوم کې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم داسې وخت له جنوبي افریقا سره مخ شوی دی چې تر دې یوه لوبه مخکې په استرالیا باندې وبایلو ده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان حشمت الله شهیدی پرون په یو خبری کانفرنس کې لومړی د استرالیا په ټیم باندې د لوبې د بایللو او تر هغه وروسته د جنوبي افریقا سره د لوبې په ارتباط وویل.
It was not easy as a team for all of us, you know, the way it happened with the team with us.
د ټیم لپاره دا سخت و چې د استرالیا په وړاندې ماته وخوړه. موږ ټول پرې خپه و، خو بیا هم په دغه روان نړیوال جام کې موږ یوه مهمه مسابقه لرو. لکه څنګه چې ما وویل، موږ په استرالیا باندې تر ماتې وروسته په خپلو منځونو کې ډیر زیات بحثونه وکړل او مو ویل چې هغه څه چې تیر شول نور د تاریخ په پاڼو کې پاتې شول، خو موږ باید مخکې لاړ شو د راتلونکي په اړه فکر وکړو. لا هم موږ په دغه نړیوال جام کې یوه مهمه مسابقه لرو چې هغه له جنوبي افریقا سره ده. موږ به هڅه وکړو چې ښه کار وکړو، قوي راوګرځو او وی ګټو. حشمت الله شهیدی وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړو تر استرالیا وروسته د جنوبی افریقا لپاره خپل تمرینونه بشپړ کړي دي او په هغو برخو باندې ډیر زیات تمرکز کړی دی چې د استرالیا په وړاندې پکې کمزوري ښکاره کیدل. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم که څه هم چې له استرالیا سره په لوبه کې برلاسي ډیره زیاته وه، خو د استرالیا د یو لوبغاړي ګالن میکسویل درېدو په دې لوبه کې د افغانستان د پرمختګ چانس کم کړ او افغانستان څخه یوازې ګلن میکسویل 201 نمرې جوړې کړې او وکولای شول چې خپل مات ټیم وژغوري او بالاخره د استرالیا لوبډله بریا ته ورسوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه د انګلستان، پاکستان، هالند او سریلانکا په وړاندې بریا خپل کړې ده، خو بنگلاديش، هند، نیوزیلند او استرالیا ماتې ورکړې دي.
ازادي او اوریدونکي جوڑون کئی اسد لالو دین
د ازادی او اوریدون کی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوی بل خبرون تا خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. زینو خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري په اړه شکایتونه کړي او یو شمیر نور بیا د وچکالۍ او نورو ټولنیزو ستونزو یادونه کړې ده. تاسو به خبرې چې زموږ د ورکوشو عزیزانو پروګرام هم نور نه خبريږي او د ورکوشو عزیزانو یا هم پیدا شوو کسانو په اړه پیغامونه د همدې پروګرام په پای کې ځای پر ځای کیږي. په نننی پروګرام کې د هرات د زلزلو او وروستیو ټکانونو په اړه د جیولوجیکي پلوالۍ وزمک پو سره مرکه هم لرو، خو راځي په پایل کې د اوریدونکو پیغامونو ته راشو چې د خپل سنځو په اړه آزادی رادیو ته پریښیدي.
السلام علیکم نبیولا زابلی لزابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې هیڅ کومه شبکه فعالیت نه لري. د ارغنداب ولس له تلیفوني خدماتو سره سخت په تکلیف ده. د ډیر وړو کې کار د پاره دی په ساتونو ساتونو موټر کې مزل کوي او هلته خپل کار اجرا کوي، نو که چیرته تلیفوني خدمات فعال سي د دې وړې او غټې ستونزې به ورسره حل سي. دا چې مخکې څو کلونه مخکې هم دا خبره کېده که چیرته مثلا یو شبکه فعالیت کوي، کار کوي، ستندریږي، نو هغوی ته به مزاحمت و د کار اجازه، د فعالیت اجازه به نه ورکول کېده. اوس خو همهغه هم هیڅ وجود نه لري، کوم ګواښ او کوم مشکل د خدماتو په برخه کې نه لرو. نو لطفا دوګونی چلندې له ارغنداب ولس سره نه کوي. دوی ته دې هم د نورو هیوادوالو په شان تلیفونی خدمات فعال کی. لومړی له افغان بیسیم شرکت نه هیله کوو چې همدلته یو څه سهولت دغو هیوادوالو ته برابر کی. دوهم له اسلامي امارت نه کدی مهرباني وکي د سلام یو شبکه دلته فعال کی او تلیفونی خدمات کار وکي، نو افغان ولس به له ډیرو مشکلات به حل او له ټولو هیوادوالو سره به د تلیفون پر لیکو وسی. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز حکمت لا افغان د کندهار ولایت منشند ولسوالی وسیدونکو یم. زما د لوړپور چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زمر د منشند ولسوالی خلک ډیر اقتصادي ستونزې لري، نو باید ځکه و چې دیوبند نه لري، باید د اوبو یو طریقه ورته برابر سي، یا برمی وي یا یو دمونه جوړ سي. نو دا غزما ژغ د لوړپور چارواکو فوریور سیږي چې دا مینشین د ولسوالۍ ډیر سخت اقتصادي مشکلات لري. مزکه و چې دی کچیر د غم ذکر ته بعد سي، نو ډیر شو وصول کیه لته وصول ډیر شو پر مخ کلل هم دي چې هغه انځر دي. نو خدا سي دي چې وبې نسته وبې زیات و چې اکثر خلک دونه وس نه لري یا برمو وي یا وبرا پورته کې په. نو ستاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو سره یو جهان مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د هلمند ولایت بنی کلی ولسوالۍ سره په اړیکه کې یم. زمونداور د سیمې څخه د موږ د زمونداور کانال ته وکړئ. د لوړو مقاماتو څخه مې دا هیله ده، ارزو ده چې زمونداور به ډېر وکړي پر 200 متره باندې دا نوکر برا کاږي چې ما ساده چرنګ کار ځینې اخیسته کېږي. په دې هیله چې زما پیغام نشر کړي. السلام.
السلام علیکم محمد رسول الله هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پریر د مزمد امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله نوزاد زنداور او باغران سیمې چې دي له ډیر پخوا څخه جګړو ځپلې دي او اوس وچکلۍ ځپلې دي چې دوه درې کاله مخکې چې هلته ولې وبدرلولې ولې وې یا کاریزونه وه هغه اوس پر سل ګزه اتیا ګزه یو نیم سل ګزه ان تر دوه سوه ګزه پسې په دشتي سیمو کې اوبه رسېدلې نه نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې دا خلکو ستاسې ډېر ملاتړ کړی دی تاسې باید تر نورو ډېر مخکې باید د دوی سره کومک وکړئ دوی ته رقم رقم پروژې راوئ دغه د کار په بدل کې چې روپۍ ورکول کېږي کومې موسسې دي د دوی څخه مې هم غوښتنه ده چې هلته ولاړ شي هلته خلکو د کارونه پیدا کړي د خلکو سره کومک وکړي نو دا کوکنار هم بند سوله د هغو خلکو اقتصاد د اکثریتو خلکو اقتصاد یعنی په حقیقت سره ډېر کمزوری دی نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې هغو ته کار وکړي پلان ورته جوړ کړي سړکان ورته جوړ کړي بندونه ورته جوړ کړي چې د وچکالۍ مخه ونیول شي او په راتلونکي کې د خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي. والسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. رستم محترمه زمولی یحیی شهید د فراه ولایت د گلستان د ولسوالۍ د تیموریانو د کلی اوسیدونکی د گلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. عزیزانو، دا زموږ آواز تر مشرانو پری ورسوی د کلستان ولسوالۍ کې دا دوه کاله پرله پسې وچکلی ده. د مسلمانانو کاریزونه مکمل وچ دي او باغونه یې ګرده وچ سوه. اوبه د چشنګ اوبه نه لري، یا د کښت دا خو بیخي نه لري. اکثره کلي ده چشنګ اوبه نه لري، برمې نه لري او د برمو د وهلو قدرت هم نه لري. یو ډیره غټه فاجعه رامنځته شوې ده. مسلمانان ډیر په ستړیا کې ژوند کوي، نه د دې قدرت لري چې بار سي ولاړ سي یو بل ولایت ته، نه د لیې د ځان دپاره یو د ګزارې زمینه برابرولی سي. دا زموږ آواز ورسوي تر یو ځایه پورې، در دا مشرانو پورې، د اسلامي امارت تر مشرانو پورې، چې دوی موږ ته احتان راواستي، دا منطقه وګوري، دا د خلکو حالت وګوري. موږ ته یو زمینه ده، د یو ولس ته یو زمینه ده، دغه برابر کې ده برمو د وهلو، یا مثلا د اوبو د پیدا کولو، یا د یو کانال د جوړولو. دا ولس ډیر ستړی دی، یو ډیر سخته فاجعه ده. خلک ډیر په ستړیا کې ژوند کوي.
السلام علیکم. عبدالولی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ دا پیغام پرېږدم. ورور، نو د ازادۍ راډیو څخه موږ منندوی یو. دا زما پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي. زه د څو ورځې مخکې تللی وم غور ولایت ته، نو دغه د ومانو کار ډیر نادر شروع والته. دغه د غورکن منطقه یې ورته ویله، دلته بیخي بدرازه کار شروع و، کارخانې یم وی. نو دا زموږ خبره تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي ورور، چې دغه د ومانو کار بند شي، دا ډیر خطرناک بوټی دی.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه احترامات قبول کړئ. زه جنیاز محمد د منځور کلي د وازخ ولسوالۍ پکتیکا ولایت څخه خبرې کوم. زموږ شبکې مخابراتي شبکه له سره وجود نه لري په وازخ کې. نه دوه واره په خپل باندې موږ وزیر صاحب ته ورغلي دوی چې نن بدر سبب تقریبا دا د دوه کال کېږي هېڅ وجود نه لري، یوه شبکه هم وجود نه لري. حتی کارونه یې ټول تکمیل شوي دي او بودیجه هم لري. او که دنه کم پنځه بستریز و اغا شل بستریز سوی ده ترهو پوری و ترهو هم از کار پشا بانده روان ده تروس پوری هیچ که اغا نطور کرده. واز خواه اولست ده جیر مشکلات و سر مخامخ ده. او بل دنی و مرجان پنامه بانده که دنه که اغا منظور سوی ده هیچ کاروائی نه وزیر صاحب کوي او نه والی صاحب او نه اولسوار صاحب. ایتاج در راژیو پتو وصوص سرده ده آغا یایم سی دا مخابراتي شبکه دې زر تر زره فعاله شي، او هسپتال سی د دغه کار باید زر تر زره بشپړ شي. او دیني مرجان کلینیک په نامه باندې کلینیک دغه باید مرجان ته راشي، ځکه چې دا خلک له دې ځای نهار شور پورې وځي. د اولاد مسله سی، هغه خلک په لارې باندې مړه شوي دي، زمه یې لارې خټې تروند، ځکه ته څوک نه سوای پېتلای. د تاسو راډیو په توسو سره او د تاسو په توسو سره زما پیغام رئیس الوزرا او والی صاحب او شیخ صاحب ته ورسوي. الله په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه ونې کې هله د چرو او جوړ به اوسېږي. روزانه انعام الله خبرې کوم پکتیکا ولایت اومنی ولسوالۍ نه. ورور موږ د نیټورک په برخه کې بیخي زیات ستونزې لرو، ځکه چې یو انتن راکړی د سلام هغه بیخي کار نه کوي. د شپې لخوا امارت اسلامي نه مو دا غوښتنه ده چې یو دوه انتن راکړي موږ ته روشن او ایم ټي این، ځکه چې خلک ډیرو ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. که څه ضرورت کار دی وي هغه شپې لخوا بیخي هیڅ کار نه کوي. نو امنی طبقتی نظام کې هم پاملرنه نه ده شوې، په دې اوسني نظام کې هم هیڅ پاملرنه نه ده شوې، ځکه چې د امنی خلکو ډېرې قربانۍ عمر کړې دي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام کوم. زه د روزګان ولایت څخه پیغام درته پرېږدم. د چرچینو د ولسوالۍ څخه زما دا خواهش دی چې د زما پیغام تر ولکوډو مشرانو پورې ورسېږي. زموږ کمزوري مټران دي، بایپورونه دي دلته زموږ په چرچینو کې، هغه وسوځي دغه ته دراوت ولسوالۍ څخه بیا موږ شیان راوړو. د دې خاص سپاریانم نه مټر کې ورور دغه بالا خو سپاریانم نه د چیلو روپۍ هم نه جوړې. زاړه مټران دلته چې ورشه ورور پر دې زنځیر مراوګرځو، پر هغه زنځیر مراوګرځو چې اسناد مو نه دی جوړ کړی. بالا اویا زره کالداري پر زاړه مټر باندې زموږ څه غواړي د اسناد لپاره زوړ عمارت د زاړه عمارت اسناد موږ ته پراته دي، هغه نه مني. بالا خو اوس نوی اسناد وایي جوړ کړي ورته مټر ته. نو موږ اوس دغه خواهش لرو چې د زموږ پیغام تر لوړکورو مشرانو پورې ورسېږي، چې موږ دغه مشکل را حل کړي. نو موږ څه وکړو؟ اوس موږ بله لار نه لرو. اوس بیا موږ داسې ځو هغه زنداور وي خواته ځو د هلمند ولایت پر هغه وتلو باندې شبه کېږو. همالته دغه د ګسه شان را بارو، خپل بازار ته خپل دوکانو ته شان اوړو. نه د چیلو روپۍ موږ نشو برابرولی. نو موږ باره دا د اسناد روپۍ څنګه برابرې کړو؟ نو زموږ سره دغه هیله ده د ازادي راډیو د کارکوونکو سره چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وای. موږ تاسو راپورونه دلته ښه دقیق په دقیق ډول اورو، کوم څه چې د افغانستان لپاره د ازادۍ راډیو له لارې نشر کیږي موږ خوښ او خوشحاله یو. ډېر دقیق دي او مؤثر راپورونه دي. نو پاتې شوله خبره دغه ده چې نه هیڅ نه کوم چرګان شته، نه هلته کوم کاروبار شته. هر څه په صفر دي، هیڅ تجارت وجود نه لري، هیڅ څه نشته. لاندې باید ووایو کوتا ووایو، هیڅ نشته هلته په افغانستان کې. تجارت هر څه په ټاپه ولاړ ده. حتی چې د چا ډېر قیمتي او په لوړه سرمایه تجارت و هغه هم اوس صفر ته رسېدلی ده.
السلام علیکم د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور ودان مننه. ورور موږ د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ څخه دا پیغام ثبتوم درته. نو ازادي راډیو موږ ډېره په مینه باندې اورو، د دې ټولې خپرونې اورو. ټولې خپرونې د ستاینې وړ دي. نو ستاسو څخه ډېره ډېره مننه. که کله هم ضرورت وي در سره به پیغامونه پرېږدو درته حتماً ضرور که خدای کول. مننه
اوریدونکو. دا وو ستاسو پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي، او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې دغه ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
هیواد کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجه ثبت شو، خلکو ته ډیر ځاني او مالی زیانونه واړول. د دغه زلزلې وروسته ورځو کې هم د زلزلې سخت ټکانونه محسوس شول چې د ځینو یې شدت د لومړۍ زلزلې په څیر وو. دا چې آیا د جیولوجیکي مطالعاتو له مخې دا سیمه لا هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې راځي او د وروستیو ټکانونو لاملونه څه دي، په همدې اړه زما همکار نوریاس نوری د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځي استاد حمیدالله وایزي سره مرکه کړې ده.
هر اصلی زلزله یا مین شاک چه ورته وایو دغه نو وروسته تعقیبی لرزې لري تعقیبی شاکونه لري یا افتر شاک چه ورته وایو نو دغه مسله ده چې واقعا نه دی د پیشبینی ور نه ده معمولا نه زلزله چې جوړواله کم میل کده هرات زلزله چې موږ تاسو درلو ده جوړواله دی وو کیلومتر نو نیولې 15 کیلومتر عمق پورې هغه د سنټر یا د مرکز جوړواله نو د دې نه توقع کیږي چې دوی دغه افتر شاکونه ولري
وایزي سب وړاندوینه ډیره مشکله ده ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کیږي کوم ځمکه خوري نه خوري چې یو عام وګړی پوه شي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې
بالکل کتاسو ویل زلزله یو دغه طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه ډیره مشکله ده حتی هغه دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي د زلزلې سنجوم کې استیشنونه لري هغه ماجز دي چې تر څو پورې خپل وګړو ته د زلزلې د وخت کېدو په اړه باندې حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي دوی یعنی خبر نشي ورکولی ډېر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکړم لکه جاپان یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د هر خدید یعنی فعال دي ډېرې زلزلې لري دوی هم دغه کار نشي کولی لیکن یوه خبره چې د یاده ونه باسو موږ کولی شو هغه سیمې چې د زلزلې د هر خه څه ناڅه فعال دي د هغې نقشې ولرو د هغې په حساب باندې موږ تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي یعنی څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو د جلبې
وایي صاحب دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده د هرات دغه هم هماغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده یعنی کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي
رښتیا ووایم ته تر اوسه پورې د جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څه ناڅه د ارامو سیمو په دله کې راتللی یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد یا جنوب غربي سیمې چې تېر کال موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي دومره یعنی تصور نه کوه چې دغه سیمه دې دومره فعاله وي لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو د هریرود یا هرات د شکستګۍ په نامه باندې چې ما یې دغسې په نړه باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي البته په تیرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې د شدیده شدیده زلزله موږ نه درلوده
یوه مهمه او وروستۍ پوښتنه هغه ده چې دغه زلزلې ډیر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومان ته اړولې ده شاوخوا 11 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډیر د باندې وو کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې یا ویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري
که رښتیا ووایو دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي تاسو به حتما اورېدلی وي لیکن د نورو دولتونو ما درته وی چې هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعال او کمربندونو یا ملوثونو کې قرار لري دوی څه ناڅه خپلې تیاری نیولې وي لکه د جاپان هیواد ما د وخت مثال ورکړي دوی د ما په یاد د 3-4 کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو لیکن فکر کوم 15 کسه دوی تلفات درلودل هغه هم د بلډینګو یا د کورونو د نړېدو مګر کې نو تلف شوی لیکن د شیشو دی رالوېدل یا په دغه وخت کې چې دوی د ځانونو وباسي د نجات هغه ته پدې کې د منځت للو یعنی دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړی دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغه کې مقاوم ووسی افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هیوادو د جملې نه دی تاسو ته معلومه ده هغه کورونه چې په اکسونو کې لیدل کیږي په ډېر ټیټه کچه د ساختمانۍ د معیارو په اساس باندې جوړ شوي دي حتی بخی دغه د پخو کورونو په شکل باندې نه دي ګمبدي شکل دی خامو خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوي دي نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې هم کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري نو د ژغورېدو په حساب دومره ووایم چې کله چې دوی همدغه اول تکان که څه هم زلزله داسې یوه پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی که نه ډېره به سخته وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري لیکن بیا موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزله دي دی که کېدلای شي چې مغه د زلزلې په جریان کې دوی وکولای شي چې نه څه د سیمو ته چلته د بلډینګ او د تخصی یا د کور د نړېدو ویرې نه وي هغه ځای ته ځان وباسي څه نه څه بژغورل شوي وي.
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد حمیدالله وایزي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساته.
اوریدونکو اوس هم د پروګرام پاتې شیبو کې د ورکوشو عزیزانو د موندنې او پلټنې په اړه پیغامونه اورودا. پیغامونه طاهر روخان راټول کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړ مې سه شغله طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمنه اوریدونکو ته سلامونه پدې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو د خپل ځان د ایرات ویرات شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 25 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې پام دې سیمه کې وي، کله نه کله بیا داسې وي چې د پارا کولستان ولسوالۍ مادابات سیمه ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچيري محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001428119. شمیره د لبیا وایم 0001428119. یعنی 0001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 افغان بسم شمیره ده 0005 3 9 2 0 8. نو همدغه شمیرې دی دواړ زما شمیرې دی. کار څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکې شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمو د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي، خو چې کله موږ د انځورونه ورته لیږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د اصلي کورنۍ زموږ د خاورې، نو زموږ سره پر همدې شمیرې اړیکه ټینګ تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته شوق تر 6:46 پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پاول قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیله وړاندې کوم. الله پاک دې کوي چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسئ. زما نوم لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي 0625950090. یو ځل بیا تکرارو مارې با شماره ده 0625950090. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0125509. وسلام الله پاک تاسو له زر در کی.
ازادي راډیو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما دا کازی تقریبا یو نیم کال کیری له خپل کور څخه نه دره کده. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د راګي د کلی اوسیدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس یو ښکار دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یو څه تیزه، فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. مکه هر مسلمان ورور که ته پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې، که لیدلې وي یا معلومات ولري د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 9 4 9 5 1 0 0 9 4 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نادر څلور نیوي انځسو یو ډیر
بلې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ورکسو عاجزانو خبرونه درنو اوریدونکو مینوال او خوجام کارانو ستړي مسې جوړ په خیر شره سیم. دا وخت نیکمر غزه اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ يم د آزاد کاریزه ک د سیمې څخه ملګری می چې خوش نصیب زلمی نیمه تقریبا د پنځو میاشتو راځه راتنه درکسوي د خوشنصیب زلمی صاحب په پاکستان کې وو. نو وس را سره نشمه راستا او نه راته د پاره باندې معلومات ستا چې د په کوم سیمه کې وي. نو کچیر خوشنصیب زلمی زما جغاوري هم کدارنګ د دې عملګری وي که په پاکستان کې او که په افغانستان کې. نو زما سره د پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګ کړي. زما د ټلیفون او واتس اپ خبر کشمیر دی یعنی دوه شمیرې پر دواړو شمیرو مو واتس اپ ته هم درنګ هم اړیکه را سره نیولای شوی. لمړنۍ افغان وسم شمیره مې ده 0 1 2 3 4 5 6 7 9 یو ځل یې شمیره په یو ټکی درته وایم 0 1 0 1 1 2 2 8 1 9 همدارنګه دویم شمیره ده 0 1 0 6 3 9 2 1 0 8 شمیره به ځل بیا تکراروم یعنی 0 1 0 6 9 2 8. او لومړنۍ شمیره مې ده 0 1 0 1 0 2 8 9 نو کار ملګري ته یادې خپل زما غوري او بل ملګري ته یم کوم ورور ته معلومات وي د خوشنصیب زلمی په اړه باندې. نو زما اختر محمد د خادم سره د پرمدغه دوه غبرګ شمیره اړیکه ټینګه کړي. خدای پامه.
په همدې پیغامونو سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ښه شپه او راځي ولرئ.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
د ازادي ملما
د ازادي رادیو تاسو افریدونکو د ازادي رادیو ملما ته سلامونه وړاندې کوم. له ازادي رادیو به مو د بندونو کانالونو او زلزلو په اړه د ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم مرکی اوریدلې وی. د دې لپاره چې د متخصص افغان لا ډیر و پیژنې، لما اسمت ساروان سره اوسي او له انجینیر صاحب نادم سره زموږ خواله واوري. انجینیر صاحب نادم ته مې په پایل کې وویل چې په خپل د ځان پاره یو سره ته ووایي چې چیرې اوسي او په څه بوخت دی.
زه په لندن کې اوسېږم، خپل د فامیل سره او درې زامن لرم. یو لوی ټول تحصیل کړی دی او ټول په صلاح ډیګري اخیستی دی او هر یو کار کې. نو زه اوس لندن کې هم اخته پدې یم چې د وطن په غم کې هم یو نیم کال کېږي. د ابن سینا د عملیات کارنامه لاندې موږ کار کوو چې څنګه وکولای شو د افغانستان د غدې دپاره هلته کار وکړو. بل دا چې جامعه نخبگان علمي په نامه یو جامعه لرو چې ټول هغه استادان، ټول هغه پی ایچ ډی، ماستري، لیسانس د خلک مو راټول کړي دي چې څرنګه وکولای شو د دې پوتنسیال نه د افغانستان د انکشاف لپاره استفاده وکړو.
همدغه استادان او متخصصین چې تاسو یادونه کوئ او راټول کړي مو دي، دا په بهر کې اوسي او غواړي چې له بهره په افغانستان کې کوم کار وکړي؟
نه، دا هم په بهر کې هم په دننه افغانستان کې دي. دا ټول موږ دغه ټولنې تر چتر لاندې راټول کړي دي او ډېر هم دي، یعنی په سلهاو دي چې موږ غاړي کې ورسره نیولې دي. سو د خلک زینی مثلا کار نه کوي په دولت کې، او زینی چې کارم کوي په شخصي پانتونونو کې درس ورکوي، او ځینې متخصصین چې په بهر کې دي، امریکایان نیولې، کاناډایان نیولې، اروپا کې چې دي، استرالیا کې دي، دا ټول د موږ سره، او په ایران او پاکستان کې ځینې دي د موږ سره په اړیکې دي، او فقط لاس مو سره ورکړی دی چې په دې چې د جامعه جهاني اوس پوه شوی دی چې دا د سو مورو څخه کار بالا نه اخیستل کیږي، او د دوی سیاست هم ګوري، او دوی د افغانستان په درد هم نه خوري، دا خلک چې چور کړه چپاول کړه. او بل دا چې دغه ائتلافونه او ګوندونه هم چې په خارج کې جوړیږي، زه په دې نظر یم چې د دوی څخه شی جوړ شي په بهر کې، نو ښه به دا چې سړی دننه په افغانستان کې تمرکز وکړي، هلته یو کار وکړي. دغه لپاره مونږ په پلان کې لرو چې یو بین المللي کانفرنس په افغانستان کې وغواړو، او دلته به خارجي متخصصین هم وي، د افغاني متخصصین داخل به بهر او په دننه افغانستان کې راټولېږو، او د افغانستان لپاره یو ښه ستراتیژي د انکشاف لپاره مونږ جوړ کړی دی، یو مؤسسه په نوم د شیلر بین المللي انسټیټیوټ مونږ سره همکاري کوي، دوی هم ډېر اکسپرت خلک لري، او چې په هر برخه کې چې مونږ ته مشورې راکوي چې د افغانستان د دغه پوتنسیال نه بېله دي چې د دنیا نه کومک واخلو، څنګه کولای شو لکه سنگاپور لکه نور هیوادونه خپل وطن جوړ کړو. مونږ هم دغه په اصطلاح د مطالعې د سنگاپور د تاریخ، د نور هیوادو د تاریخ، غواړو چې خپل وطن په اصطلاح د دغه شی چې لرویه ګټه پورته کړو، او بدې چې بېله دې چې دغه هیوادونه راشي د مونږ شتمني چور کړي او په مفتي یوسي مونږ خپل نظارت کوس. یو مثال درکم، مثلا په کال کې تقریبا 800 میلیون ډالر یا تر 1 میلیارډ مون صرف د بهر نه برق اخلو، اوس که دغه نیمه دلته په افغانستان کې مونږ سرمایه گذاری وکړو، دغه په پنګونه وسی، دغه په اصطلاح خصوصي سکتور ته دوی کولای شي دغه پیسې هلته لاړ نه شي. دلته مثلا ګاز لرو، د ډبرو سکاره لرو، لمر لرو، اوبه لرو، د دېونه استفاده وکړو. یا مثلا په میلیونو ډالر د انسانانو د افغانانو د تداوی لپاره په بار کې مصرفيږي، او کچیر مونږ دلته معیاري شفاخانه جوړ کړو، په لږ اندازه مونږ کولای شو دغه پیسې هم افغانستان ته پاتې شي، او د خلکو د سرګردانۍ نه مخنیوي وسی، دلته تداوی د خلکو د افغانانو په دننه په افغانستان کې. یعنی دا دوه مثال مې درکې، زراعت علیحده، معدن علیحده، نور برخه هم مونږ داسې پلانونه لرو.
ستاسو د دې پلان او ستاسو د دې راټولېدو او د دغه هڅو لپاره سیاسي کار هم پکار ده، کنه ستاسو کار له سیاست سره ارتباط نه لري؟
او سیاست سره ارتباط په دې نه لري چې دلته دغه سیاسي مسایل د سیاسي اساسیتونو پاروي، او بل دا چې اوس خو ګوري البس چې دلته استخبارات په افغانستان کې د مختلف هیوادو کار کړی دی، اوس خلک په شک سترګه ګوري د غار هیواد ته. دغه د پاره مونږ غواړو فقط یو افغاني پروسه، یو افغاني پروسه چې بیله کم. دغه د پاره مونږ د طالبانو د مشرانو سره خبرې کړې دي، زه خپل افغانستان ته تللی وم، د ځینې وزیران او مینان او دوی سره مخري کې پول ټکنیک د رئیس سره، پانتون د کابل د پانتون رئیس سره، زراعت وزارت سره، انرژي وزارت سره، د ټول سره مو کتلي، دوی ته مو د جریان تشریح کړي، او خوشبختانه دوی د مونږ ملاتړ کوي. اما بیا هم ځینې کړي دي چې په شک سترګو ګوري، خو مونږ افغانان خو دوی ملامت نه دي په دې شلو کالو کې، په دې مخ کې دومره ظلم په دې وطن باندې شوی، دومره د استخبارات کار کړی دی چې رښتیا باید دوی شکمن وسي. اما مونږ اڅه کوو چې دوی ته دا قناعت ورکړو چې دا افغاني پروسه ده، مونږ افغانان یو، تاسو ټول کولای شئ چې مونږ د عمل کار مونږ کړنې تاسو تر کنټرول لاندې ونیسئ، وګورئ چې مونږ څه کوو.
انجینیر صاحب، که ستاسو د ژوند په اړه یو څه خبرې وکړو، چیرته زیږیدلی یاست او زده کړې مو چیرې کړې؟
په هرات کې پیدا شوم، د ما نیکه په نوم د کرنل خان محمد خان لوګری و چې د امان الله خان د افسرانو څخه و، او پس لغه چې بیا نادر خان راغی، بیا د سرادات و د کمیسار پیس په هرات کې وټاکل شو، نو هلته پاتې شو. د ما پلارم هرات پیدا شو، او زما مور بیا د بالا مرغاب د ولسوالۍ ده، زما پلار درې ښځې دولورې. متاسفانه ډېر جنجالونه مې په ژوند کې لیدلې، په دې چې د ماشومتوبه چې زما مور د درویشتو کالو یو زوی یې په نس کې و، زه د درو کالو مې، یو بل ورور مې مشر و چې زما پلار ښځه وکړه، اقتصادي وضعیت ښه نه و. یعنی تاسو داسې فکر کوئ چې ما اوږې به ټولولې، هغه به مې میده کوله، هغه یو څه غنم جوړوله، د خلکو خرمندونه مې کوټله، مزدوري مې کوله، ام په هغه حالت کې مخته یو استعداد را کړی و چې د دولس کاله زه اول نمره وم. دغه ځای بیا د سلطان د لیسېنه چې خلاص شوم بیا پولیټکنیک ته راغلم. پولیټکنیک کې اول نمره شوم، بیا د نمراتو په حساب برس واخیستی شوروي تا ته ولاړم، شپږ کاله مې هلته درس ووې. پس هغه چې راغلم بېله کوم شناخته جودیزي او کارتوګرافي لوی ادارې کې هلته په حساب د قوای بشري معرفي کړم. نو هلته تصادف د خپل هغه استعداد وخو، بیا مدیر د تحقیقات علمي شوم، بیا رئیس د تحقیقات فضایی مقرر شوم. یعنی عبدالاحد مومن چې فضا ته ولاړې زه مسؤول د دغه تحقیقات و علمي تحقیقات او ټول زما تر کنټرول لاندې و. او ډېرې غټې پروژې ما کار کړي دي په افغانستان کې، ډېر علمي انجینري کتابونه مې تالیف کړي دي چې ټول په جودیزي او کارتوګرافي لوی اداره کې پراته دي. او اوسنی انجینران چې د تحصیل نه خلاصېږي دوی د دغه سټرکشن یا دستورالعملو څخه دوی استفاده کوي.
اسیل ازادي رادیو د ازادي رادیو میلمه پروگرام اوري زموش بیلما ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم دی.
د کله بهر ته ولاړې له هواده مهاجر شوي؟
بهر ته هغه خو د دونوي کال چې جنگونه په کابل کې شروع سره مونږ مجبور شو چې اته د یو میاشت لپاره پلان وو چې ولاړو پاکستان ته ولاړو. بلاد هم نه ولته، بیا یو میاشت تر اوسه پورې زمينه برابر نه شو، نو بالاخره پاتې شولو رالو لندن ته رالم. زه مسکو ته ولاړم په دې چې هلته مې تحصیل کړی و. بلاد وم، بیا مې کاروبار شروع وکړ، بیا تجارت مې شروع وکړ هلته. او مخ د دې هم چې زه په ادارې کې ما کار کوم، بیا د تجار سره ما اړیکې وې. د مونږ د هرات تجارو چې شناخته او ګاونډیانو، بیا د ترجمان په استعمال ته په سفارت روسیې کې شوروي کې دوی ته کومک کوي. او دوی ما ته ډېر بالاخره یو لار پیدا شو، اعتماد پیدا شو. بیا مې شریک شوم د شرکتو سره د بارتر سیستم تجارت مکوي. نو ډېر فضل خدای ما وکولای شو ځان د پاره ژوند جوړ کړم. نو د تجارت له واسه، یعنی موازی د خپل کار ما کولای شو تجارت هم وکړم په افغانستان.
بله، په دې دوره کې چې له هواده ووته بیا مو په خپل مسلک کار ونکو.
متاسفانه چې دلته خو د شوروي ډیپلوم دلته په دې وادو کې نه چلیږي، او دلته زمينه ماته مساعد نشو چې په غرشته کې مونږ ته کار میکوله. دلته یو دکان او دکانداری او په اصطلاح دا کارونه وکړه. نو زما ټول فوکس پر اولاد باندې و چې اولاد ورسوم. الحمدلله مشر زوی می استاد او د پستلا ماستری په ساينس کې واخسته، یعنی د ساينس د معلمینو ترینر دلته په لندن کې کار کوي. او دوم زوی می په استرا لایر شو، بیا اوس بارستر دی، نو سالوال ورته وای. نو دریم لور می هم په دغه وخت ډیگری واخسته، اوس په یو بانک کې منیجر دی. او څلرم اولاد می دریم سم د حقوق دی په پانتون کې درس. یعنی ما ټول فوکس دغه باندې او په پاکستان کې هم هم دی د سولې د جریان یو 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 غړی و. مفصله شورا اسلامي مردوم افغانستان په نامه مونږ یو دغه جوړ کړی، یو شورا جوړ کړی سولې په حساب. هلته ملاقاتونه د ملګرو ملتونو د استاد سره دولت د پاکستان د مشرانو سره دغه دولت چې څنګه وکولای شي په افغانستان کې سولې. متاسفانه د ګاونډیانو مداخله داسې حالت په دې وطن نه وسته چې مونږ خبرې ته غوږونه نه وي. زما په یاد دی چې موین الدین ایدر وزیر د داخله و، ما خپل ورته ویل چې وروره تاسو مداخله وکړه مکوې په افغانستان کې، که تاسو هدف دی چې تاسو افغانستان نیسی شاید و بینیسی او تاسو ساتلی نه شئ خپل زه خپل دغه د لاس ورکوي. اوس وګورئ هغه اور چې دوی بل کړی دی خپل په پاکستان کې لګیږي او دوی په کې سوځي.
د تعلیم په دوران کې که هغه په داخل کې و، د پولیټکنیک دوره وه یا د شوروي اتحاد وخت و، کوم خاطره کم په زړه کېږي هغه مشلاوتن سره شریکه کړي؟
خبره سید هم زمان چې ما کارتوګرافي کې په دغه کې رئیس تحقیقات فضایي هم، بیا زه استاد زمینشناسي پوهنځي کې زه استاد وم. هلته درس مې ورکوله، هم جیولوژي برخه ته هم جغرافیا برخه ته دریم سم مالک دغه ورکوله، سروې درس مې ورکوله. خاطره د مکتب دا ده چې یو وخت زه نه هم سم کې ومه، د مونږ ریاضی معلم تبدیل سو لاړې غورته واستوي. او د هول سمف معلم حدود خان نومې د مونږ دراوي چې دی ریاضي فزیک درس راکې نو د 15 سال وخت دی کې په شکل د تیر کړ بعد غو زنګ د تفریح چې وولسو چې الکان وتل ماته ول چې خلیل احمد تا ته می کار دی ما ز ایران پاشو معلومات څه کال لري ودرې د بعد غو معلومات وای چې خلیل احمد جان ولکه د فزیک او ریاضي کې څه ز ولکه خبر غیم اس بوی ولکه ورمه زنه پیرون څه وک ماته وای نو زما ورته چې استاد ته ریموه سره د سواتو وای چې د آینده درس څوک آمادگی لري زب آمادگی نسم زب ان شاء الله درس ورکوم یعنی نام سم ریاضی فزیک مکمل ما درس ورکول دی بام ناس ولا که شاګردان بیا په تفریق کې در سر ما تمرینونه کار کول او امتحانونه چې خلاصو سوالونه ما ورته جوړ کړ کلید ما ورته جوړ کړ بیا د خپل کتابچی می د توګه به دینو به معلم د ریاضی سو پاس راغله
ډېره جالبه قصه دا راته وایي کله له افغانستانه بلاړې شوروي ته د کلتور او د هر شي تفاوت څنګه احساس وکاو
سالوان څه خبره دا چې ګوره مونږ په ماشمتوب کې داسې یو مونږ په زین کې داسې ویل سو یو زما په یاد دی دا ملایان مشران ویل چې روسان چې دی خپل خور مور نه پیژني کافران دی کتاب نه لري دا نور چې دی دوی کتاب لري زه چې هلته ولاړم ومې کتل چې دلته زه پوښتنه کوم دی وایي چې د خاله لور د عمه لور د ماما لور د کاکا لور مونږ دوی خور ورته ویله خور ورته ویله او مونږ دوی سره ازدواج نه کوو زه ایران پاس شم خدا وایي خور مور نه پیژدل ته خودي دوی څخه ازدواج د دوی خلکو سره نه کېدا څه کم دی او بل چې مونږ ته ویله د مشر الوکان ویله چې احتیاط کوئ چې ستاسو سره د غیر اخلاقي عکسونه ستاسو سره پیدا نه شي که دولت ولی تاسو اخراجی دا مسله دریم دا فلمونه چې مو کتله غیر اخلاقی فلمونه قطعا په دا تلویزیونو کې نه او بل دا چې مثلا هر ځای چې تری دا ډوډۍ چې پروتو هر څوک به اخیسته ویل دا لیکلې چې دا ډوډۍ حاصل دی د لاس دی د دیقان دی د انسان دی دا باید وساتل شي ترام باید وشي یعنی دا ایران پات شو مال دغه مسلمانی ملک دلته د اثر کم دی دا کمونیزم دغه شی دی سوسیالیزم ایران ورته پاتې واقعا چې مونږ ته ډېر جالب بود مسله بل زه تاسو ته وایم چې ماته په دوره د مکتب کې په دې چې اقتصاد مو ډېر ضعیف و ډېر خراب و ډېر بد حالت کې یعنی باور وکړئ چې زه اول سم کې وم د سمیټو بوجي کاغذي ما به قیچي کوله دا به دماغ کتابچه و او رنگ مینه دولت د آشپزخانه په اصطلاح دود خالته خو ټول په بوټو په دخو په د پلوړ باندې په خواله جوړي دا ټول به می توژل د می رنگ وو یعنی د یک په بد وضعیت یعنی په ټول دوه سکاله ما یو افاقي کتاب ما مطالعه نه کوونه کړم نو امکانات ما ته یو بخان بدان شي ما ته زاول نمبرام په پنځم سم کې ما ته سر مفاتیش سوالونه وکړ جواب وکړ ما ته خواندي وکړ ما ته یو بخان بدان بخشش راکړي ته چې مسالې به تروس ما په ذهن کې دي بعدغه چې زه شوروی ته چولانم ګورم په مترو کې په سرویس کې هر څه کتاب وای نو مونږ هم البته می شروع کړ کتابونه تاریخي ناول دا شان کتابونه ما ټول په مسکو د ماته دغه سو در شپه کاله نو ما عادتونه وای د مطالعه سره چې پس تر اوسه پورې بس هغه عادت راسته
تاسو مخکې د افغانستان د امکاناتو په اړه خبرې وکړې چې افغانستان ډېر امکانات لري په دې برخه کې مو څېړنې هم کړې دي څه فکر کوي چې د افغانستان د قوت برخه کومه ده معدن دي قانون دي برق ده چی شی دی په کومه برخه کې ستاسو په نظر کې په افغانستان کې ډیر کار وشي نو افغانستان په پښو ودری شي
اول چې مثلا بی مصرف عاید ده د صنعت د توریزم دی اول اوس تاسو وګورئ ترکیه او 1% بودیجه د ترکیه د توریزم نه صنعت نه تمویلیږي او افغانستان اول ده ګورې هیڅ پاملرنه نه شوی مثلا نورستان د مونږ تاسو نورستان تر سویس بالا دی زه سویس ته تللم اما داسې طبیعت چې نورستان لري فقط یو سړک په کار دی یو څو تعمیرونه چې سیلانیان راځي هلته دوی د استوګنځنې ځای وي هلته او یو کلینیک د تداوی لپاره چې خدای ناخواسته نه جوړ کیږي فقط دغه زمينه دی برابر چې د توریزم وده وي کې امنیت فزیکی راغلی اقتصادي امنیت د دې وجه هم تامینېږي بل مادین خو داسې ژر نه دغه کیږي چې ژر حاصل مونږ تر راکې نه دا مسله مثلا برق ژر کیدای شي په دې چې د ډبرو سکاره لرو لمر لرو باد لرو اوبه لرو دا دا ټول نه استفاده کیدای شي چې موږ عاجل برق ولرو هغه د 800 مليون ډالر چې په کال کې یا مليارد موږ افغانستان ترکو دا بعد وساتل شي د نن افغانستان دا یو خپانګونه د پدی برق ولی برق د ټول صنایعو د پیشرفت زمينه په برق کې او اول توجه په برق کې بیا ترانسپورت دی لاري دی لاري هم ډیر امنیت لري په دې چې افغانستان د وصل نقطه ده تاسو وګورئ چې چیرې لاري خې اوس په پتلي جوړی شي یعنی مونږ کولای شو چې منځنی آسیا د جنوبی آسیا سره وصل کو چین چې یو نیم میلیارډ نفوس لري او د دنیا د اول تولید کوونکی چین دی صادر کوونکی چین دی د افغانستان لاري د ایران لاري خپل امته کولای شي چې اروپا ته په یو هفته کې ورسي دا مونږ ډیره ګټه کوي او هوایی سیستم که فعال کو تیارې د افغانستان لالار تیریږي هم یو غټ افغانستان ته بیل دی چې کوم مصرف کو دا په پروژې دی چې په اصطلاح بیل دی چې مصرف کو مونږ ته عاید راځي او زمينه برابرۍ بل دا چې په کال کې مونږ دومره پټنشل لرو چې 500 میلیارډ ډالر د اوبو د صادرولو او د خرڅولو لالار مونږ کولای شو چې افغانستان ته عاید راو 500 میلیارډ صرف د اوبو یعنی دا ټول مادام خو هم چې یو څه وخت نیسی خو هم ډېر ضرورت ده پدې چې لیتیم افغانستان لیتیم په ټول نړۍ کې اول ایواده کې لري او د مونږ د عینک د مس کان چې دی په دنیا کې هم تر غټ کان دی په دنیا کې د اجګات د اوسپنې ډېر قوي ده قوي پدې ده چې مثلا قزاقستان هم تاسو ګورئ هلته د اوسپنې معدن لري اما دوی باید چې یواری پروسس کی چې بیا دوی هغه زوب کې برابر کې اما افغانستان دا مستقیم 40% د اوس په ډبرې کې مونږ تاسو اوس باندې لرو د افغانستان په مادین کې یعنی سورګ لرو یورانیوم لرو یار هر نو مادن چې لري چې وګوري افغانستان بل دا چې مادن تنه دانه دي چې مثلا طلا مادن دی نقره مادن دی مس دا خپل خاور چې په حقیقت جوړیږي دا خپل مادن دی دا ریګ مادن دی تیګ مادن دی چې اوس مونږ تاسو کولای شو چې حجاري فابریکې فعال کې د تیګو تیګ خرڅ کو د خښتو پرځای د نور پرځای وکړو یعنی د هر خوښ تاسو وګورئ افغانستان مسایت ته ودیته
تاسیل آزادی رادیو د آزادی رادیو ملما پروگرام اوري زموش ملما ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم دی
انجینیر صاحب تاسو چون بیلابیل هیوادونه لیدلې دي بهر مزده کړې دي د ژوند ډېره تجربه لري د ځوانانو لپاره چې دا اوس په داخل کې دي ستاسو سپارښتنه څه ده دوی څه وکړي کومو برخو ته توجه وکړي چې راتلونکی لا بهتره شي
خو متاسفانه چې طالبان زه پروشه کال تللم افغانستان ته هم چلن سرم چې تللم پروش وزیر صاحب د معارف سره می ملاقات او کینستلو یعنی په یو ساعت کې مولوی سیاوان صاحبان ورته راغلی او غیر د دې چې د مدرسې خبرې کوله قطعا د مکتب خبر هم نه وو بیا دمه نوبه څورسه چې ما کار ورته دولت ما ورته ورته چې ګوره وزیر صاحب د دیتا د لا سات علم جوړ کړی دا په دلته چې ناس د برق د علم جوړ کړی دا کولی روشان او ملګری د علم جوړ کړی په موټر کې چې سپریږي علم جوړ کړي په تیاری کې چیزي علم جوړ کړي ګوره دا لونګي دا ټول علم جوړ کړي او تاسو فوکس ټول په دینی مدارس باندې دی سید اقوار مسلمان ته ضروري چې دلی علوم زده کې خدای وو پیژنې خپل مزد زده کې مسلمان په هیڅ دی دا بین پنځ بنای مسلمانۍ زده اما دا نور مسائل ته توجه وکړي په دې چې د مونږ مادنونه خلک مفت وړي په دې چې مونږ خپل متخصصین ونه لرو دا دی وسام ګوره چې توجه یو ځوانان دی یو هغه په اصطلاح سرپرست حکومت دی چې توجه به ځوانان ته وکړي زمينه د تحصیل دی برابر کې محدودیت دی وزنه کې اوس وګوره مثلا خز ته وای تاسو صرف ته بوایست الان چې د انجینری کارونه خو تنه ساحوي کارون نه دي شوبوي کارون هم دی او د پلانینګ چې شروع چې یو کار یو انجینری کار شروع کی تر ساوی او برته چې راځي بیا شوبه ته شوبوي کارونه دي یعنی دوی کولای شي خځه چې په کسایت بلار نشي د پلانینګ شروع تر محاسبه او تر شوبوي کارونه ټول دوی کولای شي تر نران په خطوګه انجام کې پدې چې خزي ډیر با استعداد دي خو موږ سره هم درسونه ویل دي موږ پول ټکنیک جو دي موږ خوندې وی دا انجونې درس ویلې کې په جوړوي کې وو کده کار په ساحه کې واقعا چې با استعداد دي اما متاسفانه دغه نیم پیکر د جامعه دوی چې ځوانان هم پکې دي انجونې دي دا محروم کړی دي اوس وګوره دا روباتیک ټیم چې د ایراتو په دنیا کې اول مقام وګټل اته په ریاضی کې د ایرات مثلا د افغانستان په ریاضی کې په دنیا کې اول مقام وګټل یعنی ډیر با استعداد دي دا انجونې اما دوی محروم ول دا ډیر ظلم دی نو ځوانان بیچارګان څه